درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50% کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بېساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بېساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 22 پورې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو تر کښت لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده، حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2024 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 92% پکې کرل شوي وو. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناهغښتون کې ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرنو او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پیښه د جمعې پرس بیلا پالانګا شارګی ته نږدې په لوی لاره کې وشوه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناهغښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 3000 پناهغښتونکي د سربیا لاري د اروپایي اتحادیه کډو هیوادونو ته تیر شوي وو. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژي د تولید په برخه کې پانګونی ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پانی یا په خوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت مرسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژي د تولید فابریکه جوړه کړي چې زرو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیوال دي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. ورم ورځ چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکی وایي روسی ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28 د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې له 110 ښارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسی ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگېدلې وه. د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونه وایي هغه روسی بې پیلوټ الوتکه او توغندې شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. لبلخوا روسی چارواکو ادعا کړی چې د جولای په 28 د اوکراینی ځواکونو د شلو بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړی چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لژه دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراینی وی بې پیلوټ الوتکې د کورس په سیمه کې پر دوی چاودیدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړۍ کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. غوریټرز خبري اژانس دی و اسرایلی پوزي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل لري. د اسرایل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لسته نه وژل شوي. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لستنه وژل شوی او څلور د شنو ټپیان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرایل په برید کې څلور وسلوال ووژل شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړه چې دای په رښتیا اتل دی. روزو اتل خان سره مرکې ته. اتل په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
له سم صنف کې ومه سم هوډ وکړه چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو له سم صنف نه خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې د کانکور مور
ډیر ښه درته وایي چې کوم مضامین دي زیات ویلي؟
د کلونو کې یعنی زه له سم او یو له سم صنفونو کې ما درس ویلي. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا. بیا ورسته کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه. درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده؟
لوړتون نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړی تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال در سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا اوسې ل اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. لو اول صنف نه می در سره شوق پیدا سوی.
تاسو ول څه کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله؟ مثلا سره چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وای په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړ کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو می مور افلا کومک را سره کاو پس څنګه می مترونه هم ډیر ځات کومک را سره کړای، بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریم شلو به زمي وخت نو فقط دریم سبا ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. دې موده کې ما سره می بیا ترونو ډیر ځات کومک کو دلی حکومت ما وکول سوي چې دا دوه نه سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوس څوک ان یاستای چې کله با اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس تلسکلن يم د جوزا میاشتې په 16 تاریخ تلسکلن شو.
ډیر ښه. بل خبره به یو ځوان ډاکټر یاستای تاسو. دا وایي چې ډاکټری مو خوښېدل او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشری سر شوق لاول صنف نه د استاد موږ پښتنه وکړه ستا چې اندکه غواړي زنه شي جوړګي. نو کله چې د ما نو بتر اورځید نو ما مغه وخت مورته لیست زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټری سره مې شوق لور وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې؟
د دې په اړه څو نظریات د سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی. نمازان سره دا هوډو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د صحی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه سیل دی. نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړم ته دمه ورکوي ک څنګه؟
بله هو زه غواړم چې د تپ بخش کې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زده کړې سرته ورسو.
د تاسو د مکتب دورې ته راګرځو، کله به چې ټولګی رخصت څخه کور ته راغلی، څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونو کې چې ما درس شروع کړی و، څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې وه نو تقریبا د دیارلسونو تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکله نه وه دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زما هدف هم ډېر لوړ و، نو طبعا دومره لوړ هدف بې له سختیو مشکلات لاسته نه راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولی و، د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې مې په ویښه تېرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوزې ته او نور مراسمو ته نه یې تللی، د دې لپاره ستاسو درس وایه.
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره، د آمادګۍ جریان کې زه هېڅ نو مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونه و که کوژدې وي که د ملګرو پارټیانې وي، نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستمه، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست وم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان در سره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز ده، چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دی چې ستړی نه سم او خوب مې وینه سي، نو دې تر څنګ به ما ډېره قهوه استفاده کوله.
ډېر ښه. راځو هغو کسانو ته چې دویم غواړي لکه تاسې غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی شي دوی د اول یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل، چې ما هدف ډېر زیات لوړ و نو سره له ډېرو مشکلاتو او مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای، نو دوی ته مې توصیه هم دا ده څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصاب و آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې؟ په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډېره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډېر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډېر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه وایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس یې آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس وایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزه آرامه دي، نو دې یو ساعت څخه کولی شي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځلس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپله ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولی شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دی ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه دی ځان لري وساتي، او البته زه یو دا توصیه ورته لرم چې دی سمارټ فون نه استعمالوي. مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامع خلک ویني، چې البته کله کله دی داسې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي مختلفو بخشونو کې دي، نو زه دوی ته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لرې وساتي د درس په جریان کې. او بله دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد په حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې دې ځای دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د سړی کېږي کومه دمس یا کومه تفریح دی کوي، دېکن د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دې له منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو پنځه دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه ده ته ما وویل، ما ورته ویل ان شاء الله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله شوم. یعنې
د ساینسي مضامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان په هکله ورنه اورو.
اتل جان زموږ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و، زموږ سره یې په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زموږ سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساینس چې ورته هغې کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم صنف نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادګي صنف زموږ سره شروع کړو، په آمادګي صنف کې مکمله دوره تکمیله کړله او الحمدلله چې امتحان یې ورکړلو، هغه دی چې نتیجه نن تاسو هم ګورې موږ هم ګورو.
استاد، تاسو په نظر د اتل کامیابي هغه راز په څه کې
و؟ اصول د درس داسې دي، د کانکور ازموینه چې ده دا خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د یو هیواد په سطحه باندې یو ډېره غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډېر با ډیسپلینه شاګرد و، او هغې د خپل مضامین چې کمول د دې تکرار به ډیر کول، او همدا تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغې بیا دا تقریبا داسې فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا لس دفې دولس دفې تر پنځلس دفې هم بعضې مضامین د تکرار لوستي ول، خصوصا اجتماعي مضامین.
بله، نورو ځوانانو ته چې غواړي د اتل په څیر لوړې نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت څه وي؟
د ساینسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټولو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. نو مهمه خبره دا ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساینسي مضامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او دولسم ته ځي، دوی دا د خپل ټول ساینسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دي باید خلاص کړي. وروسته له هغې نه چې دولسم صنف ته دوی کامیاب شول او د لسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسی، یو آمادگی صنف ونیسی، او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل په شان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپله توانه امکانات ورته چمتو نه کړي له اولادونو څخه یې اتل خان نشي جوړېدلی. راځو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاکله اورو.
ټول ګورو پل کې دا ویلی سم چې د اتل ټوله کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې که د هغه ترونه دي که د هغه نیکو که د هغه غوره نیکو دا ټول زموږ درې پشته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په کال چې دی په لومړیو صنفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې په خپل صنفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پرې وکړه چې د نوې څه جوړي خپل درسونه کې زیار وستر ډسپلین لاره په وړکو وړ کې، او همدارنګه دین ته هم متحد و، د دین کې هم کوشش کول، منځنه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مستوا فاده ته مدرسي هغه وخت موقعات برابر کړ، درسي ځای مرتبه برابر کړ، همدا و چې د کانکور نه راغی. کله
چې د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅه و چې باید لوړې نمرې واخلې او که په تمه وي چې نتیجه وګوري؟
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امدګي نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تا نه څه جوړېږي دی هڅه او دوسره به درسونه کې مرسته کولې د تم وخت ورکړی د مسؤلیتونه اخیستي وو او کله چې د امتحان ته موږ پوره ډاډ ورکړو چې انشاءالله مشکل نهسته ورخطا نه سي او دی خپل ډاډ وویل چې زه په خپل ځان باور لرم اعتماد لرم انشاءالله چې خلک وایي چې کانکور ازموینې ته خلک ورخطا کېږي انشاءالله وایي زه به نه ورخطا کېږم نو زه هم ډاډ ورکړم د امتحان به شم د خوب وکړو وویل چې نه د مطالعې نه کوم خوب کوم ځکه چې سبا د امتحان صحنه کې به د فشار لاندې یا بېخوبي باندې رانیسي نو پوره ډاډ سره دی ډاډ او د کورنۍ ډاډ هم ورسره و. طبعا
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې و اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده په درجه کې نور کسان هم اتل غوندي و که څنګه؟
بلې موږ ټول ورونه اته زه خپل هم په ډېرو سیمو کې لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده همداسې نور ورونه دي ورور مې ابراهیم زوی د سی په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل نه سي سي کې همدارنګه ورونه په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې کړې دي مشهور محمد نعیم رحیم زوی هم ماسټري لري ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې موږ لګینې ولې پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي هغه او شاته تاسو د پروتې مخه اعظم د پورټر سره چې هم ایولو یا ته ویار نسبت موږ نه لوي دا خو د اعظم زیارو د کوشش نو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده که خپل کوشش؟
ښه طبعا به ارسی وسی که زمونږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره او مطالعه او درس سره ډیره زیاته مینه لري الحمدلله ملو چې یو نظر څه ارسی ورته ولسم او بل زوخ شوق دي تل هم زیات ور سره نو طبعا څه یو اړیکه ور سره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کین جلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په ځدک باندې اثر کولای شي؟
تاثیر کې منتدا باندې نس کېږي چې اقتصاد ضعیف وي ته تانی مونږ کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مونږ نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونه ته زمینه مساعده کې چې د زده کړې وکړي. ستا مشکله ستا خدای حاضر نه چې د تعلیم څخه خدمتمنی وکړي اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد فری دي زمینه د مساعده نه کینو دا هغه تنیافتنه د ناتارمي تاون ډیر ځکه چې د بد کارونو ته لاس اچي نو باید لیکت زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنوي سره خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی که خپل دوی سره کوم 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 کولای شي په آینده کې څه جوړ شي.
تجربه خو دلې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پاره حالات کې ویلې سي یعنی تاسو موري ام دسیو څو وایي؟
بله بله درس پاره وخت ویل کیږي که اقتصادي وضعیت خراب دي کورونه کې د کانکورم او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه ځکه دوی زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دني تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې نه سیمانه دا باندې نه سکره ده طبعا باید د تکلیف کې په حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي؟
اولنه خمی سالی د امام راره تل خان لیم زوی ده زکر ده لیولان سره نگزی ده ده سوشل میڈیا نیسی ما بل طبعا موقتی منفی که تداری و کلو چی دای هودی الوڑوی هدف الوڑوی نو دایو باید زدکو تا وقت ورکی دای باید لیولان گزیگاه چا خمانسی سوشل میڈیا چا خلری وسی گی تلیفونون چا خلری وسی گی اما اغا وقت چی ده منگول سره کینی یا سوشل میڈیا استعمالی که درست ورکی نو مثبت نتیجه بولد اغا وقت چی ده کنکور آمادگی درس نوایت یو ځان هدف سره سی نو د سوشل میډیا څخه خبرې وسیږي نن سبا زموږ ځوانان تاسو وینئ چې زیاتره په ټاکې مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبته ګټه ته واخلي مثبته ګټه هم ستخدې په دوره کې ګټه ته واخلي ډېر به خي کې د 500 نوې طرف سي تبه معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبا خلک ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچر یا کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي داسته خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډېر خي.
افغانستان کې روسي بدلون د دې عمل ست یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تورې سول اس زړه نه کوي وای هغه کسانو چې ویلای چې سول کاري چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غوڼه علاقه نه کوي لکه په خوایې خودله تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په عامه خبره نه وایي درس په دې اکله ورته وغږیږي؟
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړه درس نه لستګینې څه کولی اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه ده چې اوس په کورسونو کې زده کړې وکړم او خپل درسونه هم وایم.
که واضح ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
پس تاسو سیمه کې ډېر دي افغانستان او بد حالت کې مونږ ته ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که مونږ د نړۍ ځینې مشهور څېرې وګورو په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه ځای ته رسولي دي، هدف فټاکي په هماغه هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظرې نه پرېږدي چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي. نو دی همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکوي، مثبت نظریات ځان ته راټولوي، خپل هدف ته کار وکړي، حالت بدلېږي. دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې، یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلېږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، ان شاء الله وخت به راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان په هکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسېږي. خصوصا د خواهش دا و چې دی باید زړه متخصص اوسېږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران سی یو یا سی نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او عبد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوړه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سي مننه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علمو مال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویه د پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و میورسته محرک لیکم. نن خبرې کې چې خلک جر تجارت تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمن په یو سلو څلور کلنې کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقۍ ډک آوازونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي. یو ډزې د چایو لوی پیالې ارزانه دی. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تیری اونۍ د مهمو سیاسي پیښو سرټکو ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره اونۍ ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته څه ویلي کنه. فضل الرحمن یاد کړې طالبان په نوي نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکی تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کله راغی د خپل پاکستاني وجود او د پاکستان موافق خلک وجود، هغه ته په خپل معاشره کې، په خپل سوسایټي کې مشکلات راغلي. دے حقیقت منصوبہ جوڑا رکھ لیجیے، تو منہ پیدا سے نصاب تیار ہو چاہ اگر نصاب اس قرون کے منگ بچو تو آئے اور اگر نصاب منگ پاکستان تا نزدیک
دے مولا فضل رحمان سرگندوں نے دے افغان وجدان دے پارا رشتیا یو ٹکر مرکمون کے بیان دا بڑیر خطرناک ہے چھ دے افغانستان تو ملی تعلیمی نصاب کے چو یو بل حیوار دے تصویر دے خکولو بخاطر لاس ہوئے
داود طالبان لوی ملی خیانت ویچی دغه دور دیلی زوری دیلی کھڑی دیلی ولس پر اڑا دی تر سرکی طالبان کا غوار چی تو دی ولس پر منز کی تجرید نشی دوی باید حق واقعیتون پر تعلیمی نصاب کی سرگرد دکی چی حق جنایتون چی پاکستان دی افغانستان پاک لے تر سرکی دی.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ، پاکستانیان د فرانکفورت د پیخې په خبرګون لا هم افغان ملی بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپله د افغانانو د نوم بدلې لپاره پاکستانۍ دسیسه وه.
دغه ساګم چابیر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو شوکر نه پرېږدي، نه پرېږدي چې افغانستان دي خود اختیاره، خودخواه، خپلواکه، یو آزاد افغانستان.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل، په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلوده، او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ،
دواړه لاریون کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي، د دوی کونسلر راغی، ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی، بیا ټول پښتانه کتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړ او ځوانان راغلل دی په بورډ باندې.
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی او نور یې د استخراج شرایط برابر دي، خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوی وعده نه ده ورکړي.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه، او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال د دغه کان یا دغه مسلو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنې پر لټ خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
د پاسپورټ باندې راغله کوم شناخته کارت څوک نه راغله کول فورم دنه د خپل تذکیره څوک نه راغله کول دروازه کرا وګرځول به تاسو پاس راغله کول او دا خواسم و شناخته کارت باندې څوک نه پېښول له به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څوک چاته اجازه نور کوي.
موږ فورم خبر شلارې له دلته وادره سکی د اجازه نه مې روانې کړي داګه شوړلو نه پېښو واخله د تذکیره والا نه پېښو نه بولد تذکیره پېښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورټ والا اله پاسپورټ والا
بیا هم سنی مشی د ایوی ونې په تیرېدو طالبانو لا هم د خپلواکې اروپا له مشال راډیو څانګې سره طالبانو ته د تر ټولو نږدې پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمان د وروستۍ مرکې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. تیره اونۍ ملا غنی برادر، ملا خیرخواه، سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړې دي، خو د ملا فضل الرحمان هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي ادعا کړې ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واک ته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولې او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی، پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکولونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی و چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې مونږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات و.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یوه برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان، چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نه شي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په هکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي، په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمان په څرګندونو نیوکې کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما د مونږ سرستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل رحمان حفظه الله، نو دغه بیا بیخي ډېر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سي از خدانه خواسته خوله به د کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان به دي وهي، نو دغه شي کې ډېر محتاط اوسېږه او دا صلاحیت خو نه پوهېږم ته به یې لرې مونږ خو یې نه لرو. ولا جنرال صاحب،
موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو په ډیرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسی ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمان په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمان ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، د یو ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپایي څانګې مسؤلانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ راغورځول په خپله د پاکستان دسیسه وه چې دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته زیاتوي د بیرغ راغورځونکي دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه او په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه یې وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دی چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریځ اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسما نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړي دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې ترسره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی. دغه راز یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولې تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوي ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و د لاریون د ټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته یې په لاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالی نه شو. له پوښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې را لېږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي، او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه، چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبرې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی، باید ټول پښتانه قتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو. په دوم لاریون کې همدغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چا ته پیسې ورکړې وې، هغه الکان په سپین موټر کې راغلل او چې کله ودرېدل د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله، هغه ګاډی یو څنګ ته که ځوانان یې تراکته کړه. په هغه ګاډي کې چاکوګان وو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکوي، دوی دغه رقم ته خلک راجېږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې دا خبره وکړه، نه یوازې د ګیله من وزیر دی په شهادت رسوي، بیا ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو، ولې هغه خبرې یو د پولیس افسر یې چې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغه کې صاف شوی دي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص له منفقه وروسته حل شوي نه دي. لدی ټولنې نه آزادۍ رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغې ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې آزادۍ رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادا کوي چې نوی مقرر شوي رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سرې میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړه. د طالبانو د سرې میاشتې ادارې د ازادۍ راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادۍ راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړای شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په موخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تېرېدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله.
زه پاسپورټ باندې راغلم، کوم شنه په کارډ څوک نه راغله کول فورم دنه د خپل سکرو څوک نه لاله کول دروازه کرا و ګرځول به واپس راغله کول او دا خواسم و شنه په کارډ باندې څوک نه پیښو له بس ایوان کوم ډیر خلک ورته ناس و څوک چاته اجازه نه ورکو شکل نه
مژ فورم خبر چې لار یلا دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا غا چوارلو نه پیښو وا په دسکری والا نه پیښو نه ولدک دسکری پیښو نه دا ول بند له ودی خاطر نه راو پاسپورټ والا ایلو پاسپورټ ولته
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړې وه، ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي چې پرچمن، تورخم او انګور ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډبه هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز سوې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره، که هغه د چمن وي، که د سپین بولدک وي، که د کوټې وي، که د لوی کندهار وي، د هغو پر مخ باندې یوازې په پاسپورټ باندې خلاصه ده. اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې، چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټې یا کوم سامان وړي د ویش منډۍ ته، او د ویش منډۍ څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري، د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړې دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا، د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پرمیسو خپل انحصار غښتلی کړي، او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج یې چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکړول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي راووتل. د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوسمهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا معدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا معدنونه غلا شوي دي. دا معدنونه دي ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق له باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده، زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدونو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصه بللې ویلې دي د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پوځ سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته له هغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا 24,000 پښتنو سیاسیونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزې جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړې او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لویې جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانې روښانه کړې. په ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ تون بحثونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سیندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تېرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکول وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تېره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړی، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللې او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا، یعنی وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماین ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې 2 ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو 80 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي، کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلن وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیفه نه ښکاري. د ابشارونو شرار، د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي.
د لاګونا ډلماولي جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ او لیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هیڅ یې کړي، خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولیدو راجمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللې او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي، خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې، او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی، برنامه مثلث و برنامه زن و زندگی اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک تاجر چینی به سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته که شی ای تاجر چینی در ملاقات با معین وزارت گفته که آنها می خواهند که یک فابریکه تولید انرژی آفتابی را به ارزش 40 میلیون دلار در افغانستان بسازند که برای ازاران تن زمینه کار ایجاد می کند. این تاجر چینی از مقامات طالبان همچنان خواسته که در این زمینه با او کمک کند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارانهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلابها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه در وبسایت خود نوشته که امروز یک شنبه احتمال باریدن بارانهای نسبتاً شدید، جاری شدن سیلابهای آنی و تندبادها در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. در دو هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها حداقل 71 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تجزیه و تحلیل تصاویر ماورایی نشان می‌دهد که کش